منګل تاسو ستړي مشي احمد شیبر ما سره د خبرونو په وړاندې کولو کې همکاري کوي خو د خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي بیا هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د استراتیژیکو همکاریو د سند پر موضوع ډیری مطالب دی موضوع ته ځانګړي شوی دی مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد شیبر اوروي
په کابل کې وطنه ووژل شول او نشتی شل نور ټپیان شول افغانستان د ایران له چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې تفاهم لیک لاسلیک کړ امریکا د اسامه ابن لادن اسناد خبروي او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادو فشار پر اوکراین پر زیاتېدو دی بشپړ خبرونه نن په کابل کې د طالبانو د برید له امله لږ تر لږه وطنه ووژل شول د حمله لشت ځند روسه تر دی وشو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید او هلته د وشمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د کابل او واشنگتن ترمنځ له ولسمشر کرزي سره لاسلیک کړ د کابل په نننی برید کې چې د کابل بای په سیمه کې د بهرنیو پر پوځي اډې تر سره شو دوه امنیتي ساتونکي او پنځه ملکیان ووژل شول او ولستنه نور ټپیان شول په دې پیښه کې دوه زده کوونکي ووژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي د افغانستان د پوهنې وزارت دا کار غندلی او لشکیل خواوی غوښتي دي چې د بریدونو پر مهال دي زده کوونکو او ښوونکو ته پاملرنه وکړي افغان او ایرانی چارواکو د ایران له چابهار بندر څخه د افغانستان د ګټې اخیستنې تفاهم لیک لاسلیک کړ دغه تفاهم لیک نن د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر انوار الحق هدی او د ایران د چابهار سمندري بندر د مسول شهباز یزدانی ترمنځ چې د یو پلاوی په مشه کابل ته راغلی لاسلیک شو انوار الحق هدی وویل
بر اساس این تفاهم نامه متشبثین ما میتونند که فعالیت تجارتی و ترانزیتی خود از راه چابهار
د دې تفاهم لیک لمخې زموږ سوداګر کولای شي چې خپل تجارتي او ترانزیتي فعالیتونه پیل کړي موږ هغه ته چې جدي پانګوال دي د معرفي پانه ورکو څو وکولای شي هلته خپل تاسیسات جوړ کړي د افغانستان بانک رئیس وایي چې تر اوسه پورې هغه کسان د خپلو حسابونو تصفیه ته نه دي حاضر شوي چې له کابل بانک یې په سلګونو میلیونه ډالر پور اخیستی نور الله دلاوري د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې د کابل بانک په پیسو د اخیستل شویو جایدادونو او د پیسو د بیرته راګرځولو لپاره هڅې روانې دي نور 504 اویا میلیونه ډالر ورکړه دي د کابل بانک په تصفیه کې معلومه شوې چې چا پیسې اخیستي او باید وې سپاري د خلکو تر اوسه خپل حساب نه دی ورکړی او ځینې یې دیت هم حاضر نه وو چې پیسې بیرته وسپاري د دلاوري په وینا تر اوسه پورې په دوبۍ کې د سباندې 45 میلیونو ډالرو په ارزښت شتمنۍ مشخصې شوې دي نن د پنځیر ولایت په بیلابیلو سیمو کې اته ډیر شوونځي چې له دوو کلونو راهیسې کار پرې روان و بشپړ شول په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه شوونځي په دغه ولایت کې د پوهنې وزیر فاروق وردک پرانیستل تمه ده چې د امریکا متحده ایالات د انټرنیټ له لارې د اوسامه بن لادن یو شمېر سندونه او لیکونه خپاره کړي نن د اوسامه بن لادن لومړی تلین دی د په پاکستان کې تیر کال د می په دوهمه امریکایي ځواکونو ووشه د سپینې ماڼۍ د تروریزم ضد څانګې مسول جان برینن وویل یو شمېر اسناد به د پنجشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د تروریزم ضد مرکز له لورې خپاره شي امریکایي ځواکونو دا اسناد وروسته تر دې ترلاسه کړل چې په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن پر کور تیر کال برید وکړ په دې اسنادو کې د ابن لادن او د هغه د ملاتړو ترمنځ اړیکې څرګندې شوې دي او د هغه خپل لیکونه دي د پاکستان په سند ایالت کې نن د شاوخوا شلو چاودنو له امله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي چارواکو وویل چې په حیدرآباد نوشارو فیروز دادو تندو محمد خان بدین او کورټي ښارونو کې چاودنې شوې دي د خبریالانو د سارنې ډلې په خپل نوي راپورټ کې د ازبکستان بلاروس او ایران چارواکي په نړۍ کې د رسنیو د سانسور په مخکښانو کې شمیرل دي په نیویارک کې د غمیشتې کمیټې ویل دي په ازبکستان کې خبریالان ځورول کیږي او محاکمه کیږي په بلاروس کې هم دې ډول چلند آزاد خبریالان ترې تم کړی دي د ایران په اړه د خبریالانو د سارنې ډلې سرګندوي چې ایراني حکومت د دې لپاره چې د سیاسي ناکراریو مخه ونیسي ویبپاڼې بندې کړي دي او پر خبریالانو یې فشار راوستی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ژمنه وکړه چې متحد ایالات به د چین د حکومت د مخالف چین ګانګ جنګ د خوندیتوب په برخه کې د پیکینګ له چارواکو کړې ژمنې ولاړ دی کلنټن چې د چین په سفر د تایید کړه چې چین ته د بشري حقونو د 40 کلن فعال د چلن په اړه معلومات ورکړي دي ګونګ چنګ ویلی دی چې کله نظر بند و سخت وهل شوی او ټکول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل متحد ایالات او د امریکا خلکو ژمنه کړې ده چې په راتلونکو ورځو اونیو او کلونو کې به له ګونګ چنګ او د هغه له کورنۍ سره په ارتباط کې وي. ګونګ چنګ نن وروسته تر دې د امریکا له سفارته ووت چې ډاډ یې ترلاسه کړ چې دی او کورنۍ به یې په چین کې خوندي وي. د مصر چارواکي وایي لږ تر لږه 11 تنه په قاهره کې دفاع وزارت ته څیرمه وژل شوي. نن د مظاهره کوونکو چې د دفاع وزارت ودانۍ ته له 2 ورځو راهیسې ننوتي او ناپیژانده وسلوالو ترمنځ په نښته کې دا کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله په دغه هیواد کې د اپوزیسیون حرکات چې د اپوزیسیون حرکات ساري وایي اپوزیسیون ډلې د بشار الاسد د رژیم پر ځواکونو د سوریې په شمال کې برید کړی او 15 حکومتي عسکر یې وژل دي. د میانمار دیموکراسي پلاو مشه اونګ سونګ سوچی چې د پارلمان د غړي په توګه نن لوړه وکړه وویل د میانمار وویل د او بخشي چې نن د پارلمان د غړي په توګه لوړه وکړه د میانمار د نوي پارلمان په اړه وویل
وی وډ لایک اور پارلمنت ټو بی ان لاین وذ جنوین دیموکراسي.
موږ غواړو چې پارلمان مو د رښتینو دیموکراتیکو ارزښتونو په لاره روان وي. دا د دې لپاره نه چې موږ هر څوک چې غواړو له مخې لري کړو. موږ یوازې دا غواړو چې داسې پرمختګ رامنځته شي چې زموږ ملي شورا یو رښتونې دیموکراتیکه شورا وي. شپږشپېته کلنې آنګ سان سوچی په نږدې 25 کلونو کې چې د زورواکو پر ضد مبارزه پیل کړې ده د لومړي ځل لپاره د دفتر څښته نشوه. او روسي خبردار چې د استرالیا حکومت نن اعلان وکړ چې روان کلب په اوکران کې د اروپا د فوټبال پاتل ولیو کې برخه وانخلي. دا پریکړه په اوکران کې له پخواني زندانی شوی سټریازمي یولیا تیموشنکو سره په اوکران کې د ناوړه چلند لامل شوې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل د استرالیا هیڅ چارواکی به هم د غلوبو ته ورنشي. ټاکل شوې ده چې دا لوبي د جون په 8 پیل شي.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام بسل اشرف پینځه څپه هم اوریدل کېدای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې تیر شپه افغانستان ته سفر وکړ او له ولسمشر کریز سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. په بګرام کې دیره امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې موږ د یوې نوې ورځې د روښنایي خورېدل ګورو.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade under the dark cloud of war. Yet here, in the pre-dawn darkness of Afghanistan, we can see the light of a new day on the horizon.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ او خوښي څرګنده کړه چې په دې سره به په هیواد کې ډېرې ستونزې هوارې شي.
کومکونه به زیات سي، زموږ د تاسو ملي اردو به تقویه سي، پولیس به تقویه سي، استخبارات به تقویه سي، بالاخره امنیت به تامین سي.
له نن څخه یو کال مخکې د القاعده مشر اسامه بن لادن اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا ووژل شو. دا چې بن لادن ډیر کلونه اسلام آباد ته نږدې په یو کور کې اوسېده دې مسلې په نړیواله سطح د پاکستان اعتبار ته څومره زیان رسولی، په دې اړه هم د پاکستاني کارپوهانو نظرونه اخلو.
دغه واقعې نه بعد پاکستان او د امریکا تعلقات یا د پاکستان د افغانستان تعلقات د بې اعتمادۍ او د بې اعتمادۍ ښکار دي چې نو هغه مطالبه کوي چې پاکستان یا د کرخې یو طرف ته شي او یا د بل طرف ته شي.
دا همواري اوري چې افغانستان د ایران د چابهار له بندر څخه د ګټه اخیستنې یو تړون لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ او له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ارکی د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. اوباما دغه راز په بګرام کې له امریکایي ځواکونو سره هم ولیدل. امریکایي ځواکونو ته په خطاب وینا کې وویل چې موږ د یوې نوې ورځې د روښنایۍ خورېدل ګورو. د باراک اوباما د څرګندونو او دغه راز د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه نور تفصیل د اجمل انپراپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو چټک او ناڅافي سفر افغانستان ته تللی و. په افغانستان کې له کلونو جګړو وروسته حماس چې په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید په افغانستان کې هم جګړې زړخ کمرنګه کیږي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې جګړه پای ته رسیږي او د القاعده شبکې ماتې نږدې ده. یو کال لاغې وروسته چې اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو، باراک اوباما په یو د معمول خلاف وینا کې چې د نړۍ په بل سر کې د باګرام له پوځي اډې څخه په مستقیمه توګه په امریکا کې خبرې ده وویل زموږ هدف د القاعده شبکې لمنځ وړل دی او موږ دقیق هندې هدف ته د رسیدو په لار کې یو.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade.
بارک اوباما وایي زما امریکایي هیوادوالو موږ یو لسیزه د جګړې د تور ورځو لاندې سفر کړی دی او دا د افغانستان کې تر سپیده تاغ مخ کې په تیار کې موږ د یوې نوې ورځې روښنايي په افق کې وینو. ولسمشر بارک اوباما په دې سفر کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند چلمی رئیسی پاړه باسون روان و هم لاس لیک کړ. د ستراتیژیکو همکاریو په دې سند کې په یو هیواد کې د پوځي حضور څخه د یو خپلواک هیواد سره د مشارکت په لوري ګام اخیستل شوی او په امنیتي، اقتصادي او د حکومتدارۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټاکلي. د ازادۍ رادیو خبري څنګه وایي په دې تړون کې په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو د شمیر په اړه هیڅ ډول تعهد نشته او امریکا ته اجازه ورکوي چې په دې هیواد کې د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته هم د افغانستان یو پوځي اډه وکاروي. ولسمشر کرزي د دې سند تر لاسلیک وروسته ګاونډیو هیوادونو ته د ډاډ په ورکولو سره په یوه خبري غونډه کې وویل دا ستراتیژیک سند د هیڅ دریم هیواد لپاره ګواښ نه پیښوي او هیله مندي څرګنده کړه چې د دې سند لاسلیک به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت سبب شي. بارک اوباما تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت په اړه وویل د دې کاري پروګرام له مخې موږ له 2014 میلادي کال وروسته له افغانانو سره د اړتیاو د تثبیت په خاطر په دوو محدودو برخو کې کار کوو چې د تروریزم ضد مبارزه او روزنه ده، خو موږ به په دې هیواد کې دایمي اډې جوړې نه کړو او نه به د دې هیواد په ښارونو او غرونو کې ګسمي وکړو. دا خپله د افغانستان د خلکو کار دی. په دې ستراتیژیک سند کې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه کوم مشخص تعهد نشته. سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن به په افغانستان کې د ټریننګ، تجهیزاتو، د مشورتي خدماتو، د لګښتونو او نورو ټولنیزو او اقتصادي همکاریو په برخه کې له کانګرس څخه کلنۍ لازمه بودیجه وغواړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او خوشبیني ښودلې چې له دې سره به د هیواد ډېرې ستونزې حل شي. د دې سند په اړه له شاوخوا یو کال راهیسې خبرې روانې وې چې بالاخره تېره شپه په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما لاسلیک کړ. دواړو مشرانو دغه راز وویل چې دا به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر امنیتي او نورو حالاتو ښه اغېز وکړي. په اړه نور تفصیل د معصوم میوند په راپورټ کې.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو هرکلی کوي او هیله ښیي چې په دې سره به په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو مخنیوی وسي. د دې کمیسیون مشر همایون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی چې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو لخوا ورته متوجه دي. ښاغلی همایون وایي چې د دې تړون لاسلیک کېدل د هیواد ګاونډیو هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې نور نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي.
افغانستان اولین لاسترونه چې درلودلې دغه ترنوم د استراتیژیک بعد د دې نه چې استراتیژیک تړون لاسلیک شو زمونږ ستاسو گاونډیان څنګه ته په دې باندې پوه شول چې د خارجانو حضور نور هم تمدید شو. دفاعي کمیسیون پر رئیس په صفت باندې د افغانستان پر لاسترونه بوله مونږ ته خواله په دې چې کومکونه به زیات سي، زمونږ تاسو ملي اردو به تقویه سي، پولیس به تقویه سي، استخبارات به تقویه سي، په لخر امنیت به تامین سي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږدمهاله همکاري د دې تړون د لاسلیک کولو له شاوخوا یو کال هیڅ خبر روانې وي او د سیشن به پښپانه وخت د افغان ولسمشر حمید کرزي او د هغه د امریکایي سیال بارک اوباما ترمنځ لاسلیک سو. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورونی چارو او ملي امنیت د کمیسیون مرسیال سالی محمد سالی ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون به نور ګاونډیو هیوادونو ته په افغانستان کې د لاسوهنو اجازه ورنکړي. ښاغلی سالی وایي چې په دې سره به د افغانستان نور ستونزې هم کمیږي او افغان حکومت باید له دې تړون د ښې ګټه اخیستنې توان پیدا کړي.
دا اوس سل په سل کې د افغانستان په خیر د چې د څو طرفونو کې سره وتو غوي هغه هم سیاګان چې لاسوهنه په افغانستان کې دایمي کوي هغه غواړي چې لاسونه خپل لړن کې ځکه پوهیږي چې افغانستان نه خوشی کوي دنیاوال نو دې ته چې موږ په هغه کې لاسوهنه وکړو. د افغانستان ولس چې په دې ډیر شو کالو کې نه نظام لري، نه اقتصادي ضعیف، نظامی بخش ضعیف، د دغه سیمه مملکتونو لکه امریکا د سره تړونه موږ کولای شو چې په قوت رګولاتون کې دغه سي مشکلات نه خلاص. په دغه سي تړونونو نه یو قوي ضربه هم سیاګانو ته ورکول کیږي چې هغه پر سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې په دغه حساب کې ونه کې
افغان حکومت د تړون د لاسلیک کولو لپاره درې شرطونه ایښی و چې د بګرام زندان مسؤلیت ورسپارل د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو افغاني کول او ملي حاکمیت ته درناوی و چې امریکا دغه شرطونه ومنل د ولسي جرګې ځینې نور غړي که څه هم د دې تړون هرکلی کوي خو اندېښنه یې دا ده چې د امریکا غوښتنې په دې تړون کې څرګندې نه دي. سید اسحاق ایلانی په دې اړه وایي
امروز یک روز مهم است برای افغانستان
که نن د افغانستان لپاره ډیره مهمه ورځ ده ځکه چې له امریکا سره یې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. موږ خوشحاله یو خو زموږ لپاره په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو په توګه یوه خبره بې ځوابه او روښانه شوې نه ده. هغه دا چې د امریکا غوښتنې له افغان دولت او افغانانو څخه څه دي.
ده وویل که په دې تړون کې د افغانانو غوښتنې په سم ډول په نظر کې نه وي نیول شوي نو دغه تړون به د تصویب لپاره په ولسي جرګه کې له ستونزو سره مخ شي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې د افغانستان دوه ګاونډیان ایران او پاکستان د دې تړون له لاسلیک کولو سره تر نورو ډېر مخالفت لري او هڅه یې دا ده چې دغه تړون لاسلیک نه شي. اوس هم د ځینو نورو راپورونو له مخې ویل کېږي چې ایران په افغانستان کې پانګونه کړې چې د دې تړون د تصویب مخه ونیسي خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه تړون به په ملي شورا کې له څه ډول غبرګون سره مخامخ شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
بیا هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدو په موضوع کې تمکی ګول کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره ده. ستانکزی صاحب ستړي مشي.
سلامونه وړاندې کوم احترامات تخصی کوم تاسو درنو اوریدونکو.
ستانکزی صاحب تاسو ته مونږ ډیر زحمت درکړه وایي چې دغه سند د افغانستان لپاره څومره مهم دی.
ګورئ څو مسایل پکې مطرح کیږي. یو دا ده چې افغانستان دولت د نړۍ د یو زبر ځواک سره په متساوي الحقوق ډول یو تړون امضا کړي. د تړون په متن کې هم دا راځي د افغانستان ملي حاکمیت، د افغانستان سلامتیا په دې کې پرشنه پیژندل کیږي او هر ډول تهدید چې د بهر نه د افغانستان خاورې ته کیږي په مشترک ډول د افغانستان له دولت له مشورې او غوښتنې وروسته په هغه باندې عمل کیږي. په اقتصادي ډګر کې هغه بنسټیز تحولات او بنسټیز اقتصادي پروژې د امریکې په مرسته مطرح کیږي. په فرهنګي لحاظ امریکا ځان متحد ګڼي چې کاري کې د افغانستان د مسلحو قواوو تجهیز تمویل د 2015 کال نه تر 2040 کال پورې د امریکې متحده ایالات متحد کیږي او همدارنګه د افغانستان د بنسټیزو ودې او پراختیا لپاره لازم اقدامات کیږي. دا په حقیقت کې د افغانستان د ثبات لپاره او د بهرنۍ لاسوهنې او تجاوز نه د افغانستان د سلامتیا لپاره ځانګړي او د اهمیت وړ کیږي.
ستانکزی صاحب د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د افغانستان ګاونډیانو مخکې اندېښنې ښودلې وې او ځینې مخالفتونه هم په ښکاره او پټ څرګند کړي وو. څه فکر کوي چې آیا له دغه سند لاسلیک کېدو وروسته به دا هېوادونه چې نه غواړي افغانستان امریکا په افغانستان کې حضور ولري خپلو مخالفتونو ته دوام ورکړي او که به دا ښکاره سیګنال وي دوی ته چې امریکا افغانستان بیا نه پرېږدي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر روښانه ده چې دا سند ښیي چې امریکا افغانستان په یوازې توګه د دې دوو هغو ګاونډیو تلې منفي تمې درلودلې د هغې په وړاندې یوازې نه پرېږدي، نه یوازې د هغوی په وړاندې بلکې د بل هر ډول تهدید په وړاندې. په طبیعي ډول زه فکر کوم چې نن به په اسلام آباد او تهران کې د دوی د غوښتنو خلاف د ماتم ورځ جوړوي او هغه په دې معنا چې حد اقل پر رواني لحاظ دوی باید شدید تر تاثیر لاندې وي او تر اخره پورې به هر هغه اقدام چې د دې سند تطبیق په وړاندې دوی وکړي چې په عمل وکړي به امکان لري. نه ده ولې تجربه ثابته کړې ده چې هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د ثبات په افغانستان کې د ودې لپاره اخیستل شوي په تېرو 200 کلو کې په تېرو بیا په دې تېرو 100 کلو کې د دواړو ګاونډیو د حکومت مقابل کې خنډونه ایجاد کړي.
بله ستانکزی صاحب، دا ویل شوی مخکې چې دا یو تفاهم نامه ده، اوس ویل کېږي چې سند ده. فرق څه ده او آیا ځینې حتی دې ته د تړون نوم ورکوي؟ دا په حقیقت کې په نړیوالو حقوقي مسایلو کې په څه ډول تعبیرېدای شي؟
اجازه را که اساسا د تړون یا فارسی کې څو پیمان وایو دا یو جامع حقوقي تعریف نه لري. ټول د اسناد چې د توافق پر مبنا رامنځته کېږي موږ په عام ډول دا ورته پکاروو. یعنی تړون ته موږ په خپلو حقوقي اصطلاحاتو کې کوم ځانګړی تعریف نه لرو. دا سند نه ده، دا همدارنګه یو تفاهم نامه نه ده، دا توافق نامه ده چې الزامي حالت لري، پارلمانونه باید تصویب شي او الزامیت باید تضمین شي. حتی د بین المللي حقوق له پرنسپل له نظره په اوتوماتیک ډول باید د ملګرو ملتو په دارالانشا کې هم ثبت او راجستر شي.
یعنی دواړه هیوادونه د دغې توافق نامې عملي کېدو ته باید ژمن وي
کاملا. په دغه توافق نامې کې دا الزامات دواړو خواو ته په واضح ډول راغلی.
بلې نصر الله څنګه زیل تاسو نه مننه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله څنګه زیو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د توافقنامې په اړه خپل نظر څرګندو. د توافقنامې تیر شپه په ارکی د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تیر شپه په داسې حال کې افغانستان ته لاړ چې له نن څخه یو کال مخکې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پا پاکستان کې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دا چې بن لادن کلونه کلونه اسلام آباد ته نږدې په یو کور کې اوسېده، دې مسلې په نړیواله سطح د پاکستان اعتبار ته څومره زیان رسولی، په دې اړه د پاکستاني کارپوهانو نظرونه هم لرو چې وروسته به در واورو. خو اوس د افغانستان د ترانزیت د ستونزې د حلولو د هڅو په باب د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د وروستیو هڅو حال درکوو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر او د ایران د چابهار د سمندري بندر د مسؤل ترمنځ نن په کابل کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وویل چې وروسته له دې به سربیره پر یو شمېر نورو بندرونو د هیواد واردات له دې بندره هم پیل شي. تفصیل دی خان محمد سین پر راپور کې.
د دې تفاهم لیک لمخه تمه ده چې د افغانستان ډیر واردات د چابهار د سمندري بندر لاره هیواد ته ولېږدېږي. دا تفاهم لیک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر ډاکټر انوار الحق احدی او د ایران د چابهار بندر د مسؤل شهباز یزدانی ترمنځ لاسلیک شو. ډاکټر احدی وویل د دې تفاهم لیک لمخې به په لومړي پړاو کې د هیواد واردات او په دوهم پړاو کې صادرات د چابهار بندر له لارې ترسره شي. احدی وړاندې وویل
تا بر اساس این تفاهم نامه متشبثین ما میتونن که فعالیت تجارتی و ترانزیتی خود از رای چابهار شروع کنن.
د دې تفاهم لیک لمخې زموږ متشبثین کولای شي چې خپل سوداګریز او ترانزیتی فعالیتونه د چابهار له لارې پیل او هلته تسد جوړ کړي. افغان سوداګر او واردونکي باید په کال کې د نن دغه لار فعاله کړي. موږ د نورو هیوادونو په بندرونو کې د مالونو ساتنه تازه نه لرو، د همدې لامل مو پر مالونو اضافي ټکسونه لګول کیږي. خو د چابهار په بندر کې خپل ځایونه جوړولای او مالونه او کانتینرونه په کې پراته له ډیمبرج څخه ساتلی شو.
ډاکټر احدی وویل د دې تفاهم لیک لمخې به 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو او واردونکو ته د 50 کالو لپاره په اجاره ورکړل شي چې دفترونه، ګودامونه او د کانتینرونو د ساتنې ځایونه په کې جوړ کړي. د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو پر مهال په افغانستان کې د ایران نوی سفیر عبدالفضل زهرمند هم حاضر و. د چابهار د سمندري سیمې مسؤل شهباز یزدانی وویل افغانستان د سیمې لومړی هیواد دی چې ایران ورته د دې بندر له لارې د وارداتو اسانتیاوې برابرې کړې دي. یزدانی د چابهار د بندر د اسانتیاو په هکله وویل
موقعیت بسیار حساس و ویژه‌ای رو برای پشتیبانی صادرات و واردات و ترانزیت
د افغانستان د صادرات و واردات و دملاتړ او د ترانزیت د خوندیتوب لپاره د چابهار سمندري بندر یو مهم استراتیژي سیمه ده. په سیمه کې تاسیسات جوړ شوی، افغان ترانزیت ته د سختو او پیچلو قوانینو څخه ډډه شوی. په سیمه کې ورته د بانک اطلاعات او بیمه اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي.
افغان سوداګر واردونکو سره لدې چې د چابهار بندر خپل وارداتو ته سودمنه لار غنی، خو اندېښنه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې ترانزیتي لار د سیاسي اختلافونو قرباني شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي.
لنن څخه پوره یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو ځواکونو د اسلام آباد په 70 کیلومتره کې پر هغه کور برید وکړ چې له تیرو څو کلونو رئیس د القاعده ډلې پخوانی مشر او تر ټولو مطلوب کس اسامه بن لادن پکې اوسېده. دغه کور د پاکستان تر ټولو سترې او مهمې کاکول نومې پوځي اکاډمۍ ته په لنډه فاصله کې موقعیت درلود. دغه پیښې پاکستان چې لا له وړاندې په نړیواله کچه خپل باور له لاسه ورکړی و، تر دې پیښې وروسته له نویو چلنجونو سره مخ کړل. دا چې پاکستاني کارپوهان په دې باب څه نظریات لري، جزئیات به له پاکستان د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
پوره یو کال وړاندې په پاکستان کې دننه د امریکایي ځواکونو له لوري د نړۍ د تر ټولو مشکوک شخص اسامه بن لادن وژنې کله یوې خوا د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه خپل هدف ته په نږدې کېدو بریالي کړل، نو له بلې خوا یې پاکستان له نویو مشکلاتو او چیلنجونو سره مخ کړ. سره له دې چې پاکستان لا هم په دې برخه کې ملامتۍ منلو ته تیار نه دی، خو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې نړیوال چې لا له وړاندې پر پاکستان بې باوري و، له دې پیښې وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې دا هیواد په رښتیا هم له دوی سره په چل کې دی. لیکوال او ورځپاڼه لیکونکي عقیل یوسفزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د میمزرما ټوله زما تګلارې پاکستان ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول.
پاکستان اخلاقي طورله یا سیاسي طورله یا ریاستي طورله دغه واقعې نه بعد نه کړک دا چې کمزوری شوی دی، بلکې بیا موږ ولیدل هم چې د نن ورځې پورې هم د پاکستان او د امریکې تعلقات یا د پاکستان یا د افغانستان تعلقات د تېر کال نه راواخله تر دې دمه پورې د بې یقینۍ او د بې اعتمادۍ ښکار دي. او دغه بنیادي وجه هم دغه ده، امریکا او افغانستان یا د هغې نور اتحادیان چې هغه دا مطالبه کوي چې پاکستان یا د کرښې یو طرف ته شي او یا د بل طرف ته شي.
اسامه بن لادن د 2011 کال د مئی پر دویمه په بټ آباد کې د پاکستان مهمې کاکول پوځي اکاډمۍ ته څیرمه د امریکایي ځواکونو په ناڅاپي عملیاتو کې ووژل شو. یو شمېر نړیوالې رسنۍ ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ځینې کسانو ته د اسامه بن لادن ځای معلوم و، یا په بله معنا یو شمېر عالي رتبه پوځي او استخباراتي مسؤلینو هغه ته پناه ورکړې وه. که څه هم پاکستان دغه ډول تورونه په کلکه ردوي، خو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین بیا یوې پوځي اکاډمۍ ته څیرمه د اسامه موجودیت د دې هیواد پر پوځي او استخباراتي ادارو یو ستر ګزار ګڼي.
دې سره د پاکستان په استخباراتي جنسو او د پاکستان په فوجي اهلیت باندې سوالونه اوچت شو او د هغې اراده باندې سوالونه اوچت شو. هغه سوالونه کړومبي پیره مخکې ته راغلل، خو دا د یوازې د نړیوالو ریاستونو یا د سیمه ییزو ریاستونو د طرفه نه، دا د پاکستان د عامو خلکو د غاړې نه هم خبره مخکې ته راغله. یو غټ سوال د پاکستان د خلکو په ذهنونو کې، د سیمه ییزو ریاستونو په ذهنونو کې او نړیوالو ریاستونو په ذهنونو کې راولاړ شو چې د پاکستان سیکیورټي اسټبلیشمنت دراصل کومه قسمه ستراتیژیک پالیسی لري د سیمې په حواله او د دنیا په حواله.
د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکې چې په خوایې هم چندیانې مزه نه وه، د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته خړې پړې او د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په ګډون په ډیری مواردو کې په ټپه ودرېدې.
دا چې بن لادن ډېر کلونه اسلام آباد ته نږدې په یو کور کې اوسېده، دې مسلې په نړیواله سطحه د پاکستان اعتبار ته څومره زیان رسولی، په دې اړه مو د پاکستاني کارپوهانو نظرونه واورېدل. او اوس به راشو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه. څو شېبې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې، تفصیل به د حمید مومن په راپورټ کې واورو.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو د سند لاسلیک کېدل د سیمې هیوادونو ته یو پیغام بولي چې پسله د افغانستان یوازې نه بلکې د یو پیاوړي هیواد ملګرتیا له ځانه سره لري. راین کراکر چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د سند له لاسلیک یوه ورځ وروسته د چهارشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل چې په کابل کې د سند لاسلیک کول د افغانستان په وړاندې د امریکا د ژمنتیا یوه څرګنده بیلګه ده. خاغلی کراکر وویل چې دا ځلې دوی نه غواړي چې د نوې ملسیزې د پیل تېروتنه تکرار کړي او کور ته ستانه شي. دی وایي موږ د 1990 ملسیزې د لومړیو تېروتنه نه تکراروو. د افغانستان خپلواکۍ ته په بشپړ درناوي سره موږ تر 2014 میلادي کاله د اوږدمهاله ملګرتیا موافقه کړې. دا هغه ممکنه پیغام دی چې موږ د افغانستان او امریکا خلکو د سیمې هیوادونو خپلو مخالفینو او ملاتړو ورکولی شو. چې موږ اوږد مهاله حضور او ملګرتیا ته ژمن یو او دا ځل کورته نه ستنېږو. ښاغلی کراکر په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړ چې د ستراتیژیکو همکاریو دا تړون په خپل ذات کې دفاعي بڼه لري، نه تعرضي، او هیله ده چې د سیمې هیوادونه دا موضوع درک کړي. د کراکر په وینا په دې سند کې د امنیت، د ډیموکراسۍ، د ودې، اقتصاد، ښوونې او روزنې او نورو برخو کې له افغانستان سره د مرستې او همکارۍ ژمنې موجودې دي. د ستراتیژیکو اړیکو په دې سند کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان باندې له بهر د کومې حملې په صورت کې به امریکا له افغانستان سره په ګډه دفاع کوي. افغانستان ته اوس مهال زیاتره امنیتي ګواښونه له ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا په پاکستان کې له موجودو وسلوالو لخوا متوجه دي. ښاغلی کراکر وویل چې دوی حق لري چې د هغو حملو په وړاندې غبرګون وښیي چې په پاکستان کې د افغانانو او بهرنیو ځواکونو په وړاندې پلانېږي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو په اړه مو په کابل کې د امریکا د سفیر راین کراکر څرګندونې واورېدې چې